سلامونه، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د دې سات په خبرونه کې د ازادي ملمه په پروګرام کې مو کیسه لیکوال سلمان شینواری ملمه ده. د ورکو شوی عزیزانو پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مرکز جمهوري غوښتونکی غړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي وایي د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هېواده له وتلو مخکې خبرداریو ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وتلو په مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلي مکال له پنچ پال نیوز سره په مرکه کې وویل له بده مرغه د بایدن ادارې د ډیپلوماتانو خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې مشتر لاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو اتخلي بهیر له ګډوډیو سره مل وو او په همهغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې در دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې، یعنې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هم ژغی اداره یا اوچا وایي روان 2023 کال نږدې 50 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.4 میلیونه وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړي او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات کې پانګونه ونه شي په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په پکتیا کې د کووید-19 ناروغانو لپاره یو 50 بستریز روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یوه روغتون بدل کړی دی. WHO پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې وویل دغه روغتون به چې پر طبي وسایلو او روزل شویو روغتیایي کارکوونکو بشپړ سنبال شوی د پکتیا او څنګلور ولایتونو شاوخوا 12,000 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي. په اوکراین کې پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونو پر پلازمینه کیف د توغندیو برید کړی دی. په کیف کې پوځي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلی دي چې د توغندیو خطر زیات شوی خو دافیه هوا سیستم په سیمه کې شکار ورکړی دی. تر اوسه د دې برید د اوشتو زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. روسیې د تیر کال له اکتوبر را وروسته په اوکراین کې د توغندیو بریدونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلس براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز په توګه ونوموه. ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستایه چې څرنګه یو وخت د پیلوټي پر مهال په جنگي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکمپاله د پر ضد یې څرنګه مبارزه کړې ده. که چیرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تایید وکړي دی به لومړی افریقایي امریکایی وي چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپلوي. د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسني لوی درسي جنرال مارک میلی د کار 4 کلنه دوره په بشپړېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران لری واټن وشتونکو توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټرو میلر پرون پنجشنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی وازمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په چیرې بیا د کوشو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم هله د چې د بشپړ روغتیا خبر خمن او سوکال ژوند ولري. درنو اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشن دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مو په تیرو خبرونه کې هم یادونه کړې و چې د یو څه مودې راهیسې موږ ستاسو د پیغامونو د ثبتولو لپاره نه یوازې د پیغام ثبتولو ماشین په خدمت کې شې دي، بلکې تاسو کولای شئ چې د واتس اپ له لارې هم خپل صوتي یا غږیز پیغامونه موږ ته راولېږئ خود تل پشان بیا هم دا یادونه کوم چې لطفاً په دغه پیغام کې خپل نوم، ادرس او د تلیفون شمیره او همدارز د ورک سوي یا پیدا سوي کس نوم، عمر او که کومه خاصه نشانه ولري هغه هرومرو ذکر کړي. پرته له هغه به ستاسو پیغام نیمګړی وي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړه توګه راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه بیا هم د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم. خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 9 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی دوست او خپل هم په همدې جمله کې وي، اوس به هم راسو ته حقوق قدرمن اوریدونکو پیغامونه به واورو چې خپل رکسیوی عزیزان لټوي.
سلام علیکم دا دادی ورو ټول کار کاونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که مو دني باندې نه هر ولای چې وی او سوال یې سنا زما یو فنه ده. هغه دا چې زما اورور دې نظام جمهوریت کې شپې شپوس کې بریدمنو وروسته له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مخه کړه. اروپا ته لاړو، دیارلس څوارلس میاشتې سختو لارو تېرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمنی منچن ښار ته چې ورسېدو بس مونږ ته میسج پرې وکړو چې جرمني ته ورسېدم، خبرې مو سره وکړې. وروسته له هغې د هغې لمبرې ټولې بندې شوې، بېخي مړې ژوندی ورک دی، مونږ ته څه معلومات نشته. نو زما تاسو څخه غوښتنه دا ده که تاسو معلومات کوی چې جرمني منچن ښار ته رسېدلې اوس د هغې د دې لمبرې بندې شوې، بېخي مړې ژوندی ورک دی، مونږ ته چې معلومات راکوی چې نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
ګران وروره قیام الدین جان، ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نه و ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمیره مو هم نه و ویلې. او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ دا ځل ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانې او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیرې په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پر تن دی کہ ہر چاہتا پہ دیاڑا معلومات یہی پیدا کرے اور سرائی سدارہ کی لری پتیش مارو منگ پہ زنگ ہوئے مارا ورتوائی مارے باش مارا دا واٹس اپ پہ پہل ستر واویا چوارلس پنجلس و سودری، یعنی سپر و یو چلور یو پنج و ستر دری. بلا اتصال شمارا دا سپر و سوا اتاویا سپر اتاویا و سوا اولس شپاک شپیت نه کلوی، یعنی سپر و اتا و یاو یاو شپاک شپاک سلور نه. پا دیهی لیش پیغام نشه شی باقی تاست خود پرگرام که وقتی ما ده خدا کامان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کوم دا حمزه لغونی ما لغمان له خاصه کوم څه خو ما شنو غره که شو د الهام په لوند دا سهار ته ولوم چې نو ته ورو په لازم یو شي سچره او اته سچر حاجانه ها شپږ یو اته یعنی سچره وایا اتیا نه وی شپږ اته یا په دې کې نو سپیغه مې نه تر کېږي خو په ما.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان ورکسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورکسوی دی. تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورکسوی دی اته نه میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځلې بیا درته اعلانوم، صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. دا پنځه شماره ده. او بله شماره درته اعلانوم، صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. یو ځلې بیا، صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمیره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی دی گنواره د کې سیستم اس کې مې ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاجی الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی وسیدون کړي. د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما ژغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیس. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټي جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ته په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورونه ډېر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو دی کورونا دلکه دی. نو که هغه مسلمان ور ته د غنجان په اکرم معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما سپر درې یو شپارس اته سپر یو ډبل زیرو یو و دا زما د تلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شته په پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دي و مشتف دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و څلور نه و و دوه و یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولا نمیږي د ملایزت لازوی د پینجن مسجد د زابل ولایت ته تفرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې 28 کال دی. په قدیمانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې اوسه کېز ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې زموږ ژغ اوري که چاره دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلامونه پهنی کې روشن صاحب تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه وینو. د شپه یاست جام پر یادیم د هلمند د پیغام پر زم زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات وي د خپل ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 01 08 02 03 04. یو بل شمېره باندې 01 05 02 03 20 02. شمېرې زه بیا تکراروم 01 08 02 03 04. 01 02 03 20. سلا شمېره ده 01 04 08 نه نوي یو شپېته یعنی 01 08 02 09 20.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 01 08 02 15. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمي د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهي د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي 01 03 05. بل شماره اتصالات خام 0 85 09 30. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
لامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اله هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري په نشي توکو هم روژدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سي واټساپ هم پکې شته دی 0 85 15 85 10 شپږ اتیا. تکرار 0 8 15 8 15 1 8 شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نومې حمیدالله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته ووهي 0 3 4 5 بیا 2 5 بیا اوش پاک دا زما نمبر دی شماره بیا 0 5 5 5 5 5 5 دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي باد سلام. زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لږ د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره دی په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 5 1 شمیره ځل بیا تکراروم 0 4 4 5 1 واتساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علامه وساته کلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په پنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدم. کایم ما یو هلک ورکړه چې ډېر لڅو څوک څوک کړو به وي اختر محمد نیمېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم دی په دغه عثمانه ته دی هارډ ورک 0 4 4 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه عثمانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو سره په تماس کې يم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیو ښکالا کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه رجوند درک لور ک چا یا لیدل یا امانت تو کو سره پیژن یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي. د پسند ستور سین سره و او په ټیپ اپ سره مرمه خورلې او پر استال اسمان دی لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 4 2 3 4 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 4 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي دراز محمد فکر ورور دی دغه باوډونو او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاری زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کوي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 4 8 1 4 4 5 0 0 0 بیا تکراروم شمیره 0 8 1 4 4 5 0 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د زولحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 0 5 0 5. بله سلام لمبر دی 0 5 0 1 0 1 0 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره ما ته دا نمبر اړیکه ونیسي. د خدای کمان خو
درنو اوریدونکو قرار قرار د حملې خبرونې ورستۍ شیبو ته رانږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. خدای په امان. مختمو ګډې ګډې ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له ملما سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې ملما لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیر کړی او چیرې زیږیدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زب څلور کلم پنځه کلم به ومه چې خار تر کډو شو جلال آباد بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي تلاړم او د میاومر لمرنه خوندای مې ولست بیا به میخانیکی لیسه ولست.
د لمرنی شوانځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل مغادي ابتدایي شوانځي وختونه یېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دي ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمرنی کلونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد یو زمونږه همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی او په یاد مدي ځنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کې دی.
سولمل صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه هم ولوسته څنګه موشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دله پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې و سم چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډیر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. خو انګېزو د دې لیسې ته اړویست لاړم منته دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک وه اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا مزامینو چې زما د ابتدایي نه ابتدانه ورسره نو جوړه. اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نومره ومه سیمپم پورې ول نومره ومه خو دلته په ما باندې ډېر زیات پیشاب ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نومره ته لاړم. هغه نومره مهم نه دي خو هغه په ما باندې هغه مزامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستای. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې هغه په ممنه بیا تحمل شو د غد نظامی تحصیلاتو چې د شوروي تیاتر لړم هغه زما د خوخي انتخاب نو هغه د شرایط محصول چون په افغانستان کې جنگ او جګړه و. اول ته داس یو شرایط چې دولسم نو فارغ شي د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولی. نو زه له دې ویرې، اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو د هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بیرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسې پخوانی شوروي اتحاد ته لاړی او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسې زه او شاید ډېر نور خلک د یوه لیکوال په حیث وپېژني، تر دې چې یو پوځي، زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه، د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالې سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرال اسپانه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو ام می ادبیات خراتله او ام د تیاتر او سینما دنیا. ما زپ یولسم سیم کې ومه چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی، او د رادیو افغانستان نه خورم شو غچ اور په نام معنی. نو هغه ما به خاطره مو
طبعا. تاسو ادبیاتو ته لشیرا شروع کړی ده، خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي، لنډی کیسې مو کله پایل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وا، او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم، کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخی به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې، اما د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې مالیکلې دي، او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و، خو ما در توی زمان تصور داو چی 15 کال روز تا خو با ممکن دلتا باور ما داو چی دلتا با سول رازی. نو بیرتا چی لارم جنگ لا ډیر سوي او
توت سوي
او توت سوي نو انتم بیا ما خمرغه ډیر هاته وکړه زه ډیر سختو زایونو ته ورکم خاندار ته ورکم خو دل انړم زنا نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هاته وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې د خمرغه یو پوهنتون جوړ سو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره شوه څو غنې خبره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لغوه شو پوهنتون موده هم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې تپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله هغه سوپر اوپرا کې هغه نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه هم شومه هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي په حیث باندې هلته مې هم دنده اجرا کوله
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو څه مو کول
په سلواکی نو تقریبا داسې ونی ست دوله سیونه کاله سلواکی تیر کړی او سلواکی می آزاد تجارت کوم
سلواکی ته څنګه ولاړ او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوښتم او بیا مې هلته پاتې شوم هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست لندن ته ولې ولاړئ
لندن ته څو دلیل وو یو خو زه له مېرمنې سره وم مېرمن مې افغانه وه په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما میرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوو هلته. نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوانو نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلامر صاحب، څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ، لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړو، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په درېو مجموع همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکسوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې.
سلامل صاحب، لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یو موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګا زیږنده ده. او په معنی چا کار نه دی کړی، ما هغه دا دی چې یعنې زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کېږي، له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناسي له بلې خوا هغه ناشناس نه دی، ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. ناشناس وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمونږ په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي سندرغړی کېږي هغه له څومره خطرون د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره احانت هغه کېږي او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي تراجیدی پرتا دا یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم، خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي، نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او ډېر ژوند دی دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوایم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه، یا فرغنی
ولسه
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرلپسې خپور شو. نو دا
تاسو دي ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګزاش پت شوی او تا کټ مټ دغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده. او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه، خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو د ویر همدغه ځای نه شروع کړي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنلز کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا وویلو چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشحاله دی اس خدای پامان.
Oh, oh, oh.